د مازیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن مازیګر خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبری مجلې چې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده، زه احمد تکل د خپلو نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او ټاپ موضوع یې په ګردیز او جلال آباد کې د نننیو تنظیم شویو حملو موضوع ده. خو د راپورونو له خپرولو مخکې ستاسو پام د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو اورېدو ته راګرځوم چې حسیبه شهیدی وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي خواشینی لري چې وایي نشو کړی د افغانستان په ماموریت کې د دې سازمان زیات غړي هیوادونه شامل کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر هاویر سولانا نن په کابل کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ. امنیتي چارواکي وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نننۍ حملې پر مهال دوه ځان وژونکو خپل ځانونه لوزولي او څلور نور ځان وژونکي د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو په شمال لویدیز کې د دوه ورځو په نښتو کې له 500 زیات وسله وال وژلي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سیمې په امنیتي غونډه کې د ګډون په هدف نن تایلند ته ورسېده. پوره خبرونه واورئ. د ناتو عمومي منشي عبد هوبشي پروايي ډیر خوشینه دي چې وایي نو شکړې د افغانستان ماموریت کې د دې سازمان زیات شمېر غړي هیوادونه شامل کړي. د بهرنۍ پالیسي کارپوهانو ته د خبرو پر مهال شفر وویل دی به ډیر خوښ وي که د ناتو ټولو غړیو هیوادونو په افغانستان کې د متحدینو په عملیاتو کې برابره ونډه اخیستې وي. د امریکا متحده ایالاتو په زیاتو مواردو کې خوشینه ښودلې چې د ناتو په مشرۍ ایسف ځواکونو کې شامل هیوادونه په جګړو کې برخه نه اخلي. عبد هوبشي پر له سرګندونو مخکې د انګلستان له صدراعظم ګوردن براون سره خبرې کړې وي او هغه هم د ناتو د نورو غړیو هیوادونو په زیاتې ونډې اخیستنې ټینګار کوو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هاویر سولانا د نن کابل ته په خپل یولن سفر کې له افغان ولسمشر حامد کرزي، چوکپړو دولتي چارواکو او همدارس د جمهوریت ریاست له ځینو کاندیدانو سره هم وکتل. هغه کابل ته د خپل سفر په پای کې په یوې خبري غونډه کې خبرې وکړې او ویل چې افغانستان ته د دې سفر اساسي هدف د خپل مرستو په دوام ټینګار وو. هغه د روان انتخابات په اړه هم د اروپایي ټولنې د دې سرګند کړ او ویل چې دا انتخابات باید په عادلانه توګه ترسره شي. د نوموړي د سفر نور جزئیات به په روانه خبرونه کې په یو راپور کې هم واوري. امنیتي چارواکي وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نننۍ حملې پر مهال دوه ځان وژونکو خپل ځانونه لوزولي او څلور نور ځان وژونکي د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې 15 پولیس مړه او نور ژوبل شوي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې د ګردیز ښار ته یې تر لسو زیات ځان وژونکي برید کوونکي په وسلو سنبال دننه کړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې ځان وژونکي شپږ تنه وو چې ټول له منځه تللي. اخوا په ورته توګه په ننګرهار کې هم نن درې ځان وژونکي او یو پولیس وژل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي چې دوه ځان وژونکو د بهسودو پر ولسوالۍ حمله کړې وه او ولسوالۍ ته یې د ننوتلو هڅه کوله چې د پولیسو لخوا ووژل شول. او د ایتلافي ځواکونو یو تن افغان وایین سباون رسنیو ته ویلي دي چې دریم ځان وژونکي غوښتل چې په هوایي ډګر ورننوځي چې دی هم په ډزو وژل شوی دی. د ګردیز او د ننګرهار له دواړو پیښو څخه یوازې د یو ملکي وګړي چې یوه یې مېرمنه وه د ټپي کېدو خبرې سرګن شوی دی. په ننګر په کندهار کې د ملي امنیت چارواکي وایي چې دوی د یوې داسې تروریستي حملې مخنیوی کړی چې که شوی وي نو زیاتو ملکي وګړو ته به یې مرګ ژوبل اړولې وي. د ملي امنیت د مطبوعاتو دفتر لخوا په یوې خبري شوې اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان دښمنانو د مرمیو په یو صندوق کې په زیاته اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. سوې بیا د کندهار په دوهمه ناحیه د کوماندو په دو سرکه کې والوزوي خو مخکې تر چاودلو کشف او شنډ کړی شول. اعلامیه زیاتوي چې دغه چاودیدونکي مواد بیا په یو لاسي کراچۍ کې ایښودل شوي وو. تر دې حالا د دغه چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو په شمال لویدیز کې د دوه ورځو په نښتو کې له 500 زیات وسله وال وژلي دي. د پوز یو وایان وویل په کوز دیر کې دوه ورځنی یک شنبه او دو شنبه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د وسله والو مخفي ځایونه په نښه کړي وو چې په دې لړ کې درې عسکر هم وژل شوي دي. حکومتي ځواکونو په سواد کې د وسله والو د ټمبه کولو وروسته د اپریل په وروستیو کې د بونیر او کوز دیر په ولسوالیو کې عملیات پیل کړي دي. دغه جګړو نږدې 2 میلیونه خلک د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي وو. خو تېره اونۍ حکومت اعلان وکړ چې سوات او بونیر له وسوالو پاک شوي او خلک کولی شي بیرته دې سیمو ته ستانه شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی او چارو وزیر هیلری کلینټن د سیمې په امنیتي غونډه کې د ګډون په هدف نن تایلند ته ورسیده. تمه ده چې د جنوبی ختیځ آسیا د هیوادونو سیمه ییز سازمان غونډه به د چهارشنبه په ورځ د پوکټ په جزیره کې د شمالي کوریا د اټومي ګواښ، د میانمار د بشري حقوقو پر مسایلو او تروریزم متمرکز وي. هیلری کلینټن له هند څخه تایلند ته ورسیده، چیرته چې دواړو لورو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې امریکا پر هند عصري وسلې پلوري. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن نن په کیف کې له اوکرایني چارواکو سره خبرې کوي. سو دوی ته ډاډ ورکړ چې د مسکو او امریکا ترمنځ د اړیکو پیاوړي کېدل به هیڅکله پر اوکراین اغیز ونه کړي. ټاکل شوی چې بایدن به د اوکراین له ولسمشر ویکتور یوشنکو، صدر اعظم او اپوزیسیون له مشر سره وګوري. دغه ټول مشران د جنوري په انتخاباتو کې د ګډون پلان لري. د کیف مشران ویره لري چې د امریکا او روسیې د اړیکو پیاوړي کېدل به د کیف د هغو هڅو په قیمت تمام شي چې غواړي له ناټو او لیډي سره یوځای شي. مسکو په ناټو د اوکراین د غړیتوب سخت مخالفت کوي، او د غرض ګرجستان سره هم د ناټو په غړیتوب کې چې د پخوانی شوروي اتحاد یو لیدیس پلو جمهوریت دی هم مخالفت کوي. بایدن به د چهارشنبه په ورځ ګرجستان ته ولاړ شي. د چارواکو په وینا ښاغلی بایدن به په دواړو هیوادونو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا پر مسلې ټینګار وکړي. د ازادۍ راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس وکیلانو په جمهور رئیس بارک اوباما فشارونه زیات کړي، او وایي کشیر تهران د 2009 میلادي کال تر وروستیو پورې خپل هستوي پروګرام بند کړي، نو په ایران باندې باید نوي اقتصادي بندیزونه ولګول شي. جمهوریت غوښتونکو سناتورانو جان کیل او جان مکین، مستقل سناتور جوزف لیبرمن او ډیموکرات سناتور ایوان بای له جمهور رئیس بارک اوباما څخه په کلکه غوښتي چې د ایران په مرکزی بانک باندې د بندیزونه برابر کړي. د کانګرس وکیلانو یو نوې لایحه رامنځته کړې چې له جمهور رئیس څخه غواړي که چیرې ایران د شلو صنعتي هیوادونو د سپتمبر د میاشتې له غونډې مخکې مستقیمو خبرو ته د ده وړاندیز ونه مني، او یا هم د یورانیم غني کول بند نه کړي، او وروسته د شپېتو ورځو په موده کې د بیا تولید عملیه بنده نه کړي، نو جمهور رئیس باید عمل وکړي. د عراق ولسمشر نن د بارک اوباما د کار د پیل وروسته د خپل لومړني سفر په هدف امریکا ته ورسید. المالکی به خپل سفر د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره په کتنې پیل کړي. دا کتنه به په عراق د پر کویت باندې د عراق د یرغل د میلیونونو ډالرو د تاوان د لانجې په اړه متمرکز وي. المالکی به چې له یو شمېر وزیرانو سره سفر کړی، د چهارشنبه په ورځ د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل رابرټ کیپس وویل امریکایي چارواکي غواړي چې پر سیاسي روغې جوړې تمرکز وکړي، کوم چې د جګړو وروسته د عراق د پرمختګ لپاره ضروری دی. اخوا د عراق امنیتی چارواکي وایي چې په بغداد او د عراق لویدیز ښار رمادي کې د بمی حمله په یوه لړۍ کې نن اته تنه وژل شوی او له شپېتو زیات ټپیان شوي دي. د شیګانو د صدر ښار په مرکز کې په دریو بمی حملو کې د دوه ماشومانو په ګډون 15 تنه ووژل شول. په لویدیز ښار رمادي کې بیا درې تنه د یو رستورانت نه بهر د دوه موټر بمونو په حمله کې ووژل شول. د دوشنبه په ورځ د عراق په شمال ښار موسل او د انبار ولایت په مرکز رمادي کې هم په یو لړ حملو کې لس کسان ووژل شول. د روسي حمله د عراق له خاري مرکزونو څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې ونې وروسته کیږي. دلته د ما د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
د افغانستان د کرنې وزیر ملګرو ملتونو څخه غوښتي دي چې د افغان بزګرانو د تشویق لپاره د افغانستان ته داخل کړي د غنمو خریداري وکړي. محمد اسف رحیمی نن په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان هر کال په زرګونو ټنه غنم په بهر کې رانیسي، خو د دې اړتیا ده چې تر دې وروسته دوی د غنم د افغانستان په دننه کې راونیسي. له بلې خوا د افغانستان حکومت هم سږ کال 100,000 ټنه غنم له افغان بزګرانو څخه په پیسو رانیسي، او دغه لړۍ لا دمخه پیل شوې ده. په یو بل خبر کې راغلي دي چې په افغانستان کې د انتخاباتو په رانږدې کېدو سره د و د چاپی مطبعو عایدات زیات شوی دي. د پژواک خبری اژانس په کابل کې د مطبعی د یو مسؤل لخوا راخستی دي چې له دغو کمپاینونو څخه د مخه د دوی مطبعو په ورځ کې 2,500 افغانۍ عایدات ترلودل، خو اوس له 2 چندو څخه هم زیات شوی دي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره کمپاین ته جوزه د میاشتې له 6 نیټې څخه پیل شوی دی چې کاندیدانو پکې په لسګونو زرو عکسونه چاپ کړي دي. او دا هم سپورتي خبرونه. په ننګرهار کې د تکواندو د اتل بادام ګل ساپی د هڅولو او ویاړلو په هدف یو غونډه جوړه شوه. بادام ګل ساپی په خپل شخصي لګښت د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو مسابقو کې ګډون کړی او دوه د سرو زرو مډالونه یې راوړي دي. د بادام ګل یو شمېر مینهوالو په ژواک خبري اژانس ویلي دي چې د افغانستان حکومت د نوموړي په تشویق او هڅونه کې هیڅ هم نه دي کړي، که څه هم د سرو زرو مډالونه وګټل، خو افغان چارواکي وایي چې د له خپلو دغو مسابقو څخه حکومت نه و خبر کړی. استاد بادام ګل ساپی د لومړي ځل لپاره په 1983 کال کې له پاکستان، ایران او بیا له هند څخه هم د سرو زرو او له سریلانکا څخه د برونزو مډالونه ګټلي وو. او په کندهار کې د ګلوبل جام په نامه د فوټبال د مسابقو په تازه لوبه کې د کندهار د فوټبال ټیم د زابل ټیم ته ماتې ورکړه. خبر زده وي د کندهار د فوټبال ټیم چې خراسان نومیږي د زابل د فوټبال په ټیم باندې 15 ګوله په وهل، په داسې حال کې چې د زابل د فوټبال ټیم یوازې 2 ګوله وهلي وو. دولتي خبري رسنۍ بختار لیکلي دي چې په دغه مسابقو کې شپږو ټیمونو له زابل، کندهار، فراه، نیمروز او د پاکستان له چمن څخه یو ټیم ګډون کړی و.
له آزادۍ رادیو څخه مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. په پاتې خبرونه کې راپورونه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د هیواد په څو ولایتونو کې د نننیو ځانوژونکو حملو د لړۍ په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې امنیتي ځواکونو 15 ځانوژونکي برید کوونکي نیولي او 8 نور یې وژلي دي.
از جمله 13 نفر انتحاری، 8 نفرش کشته شده و باقی ماندیش دستگیر شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د خلکو د شکایتونو پر بنسټ د دوو کاندیدانو نومونه له فهرسته ایستلي او څو تنه نورې څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته له افغانستان سره د اروپایي ټولنې پر مرستو نن ټینګار وکړ. د سیمه ایزو مسایلو په اړه هم راپور درکوو او د دې او نورو موضوعاتو په اړه د بشپړ تفصیل لپاره نور راپورونه لرو. تاسو اوسئ د وسلوالو یو ډله چې پوځي جامعې په غاړه وینند د پکتیا مرکز ګردیز خرطنه نوتل. دوی پر پوځي اهدافو ولایت او نورو ادارو بریدونه وکړه چې په پای کې د چارواکو په وینا د شپږو ځانوژونکو په ګډون ټول 13 تنه ووژل شول. پر مړو او ټپیانو کې ملکی وګړي، پولیس او د ملي امنیت کارکوونکي شامل دي. د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د ننګرهار د هوایي ډګر په مخ کې هم نن یو ځانوژونکي حمله وشوه چې یو پولیس پکې ووژل شو. راپورونه وایي دوهم برید کوونکی له لنډ مقاومت وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو او ویل شوي دي چې دریم برید کوونکی د امریکا په مشرۍ د ایتلاف سرتیرو نیولی دی. په ګردیز او جلال آباد کې د نننیو ځانوژونکو حملو د څرنګوالي او همداراز تلفاتو په اړه نن بیلابیل راپورونه ورکړل شول، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د ورځې په پای کې د نن ورځې پر ټولو پیښو رڼا واچوله او یادونه یې وکړه چې وسلوالو اصلا د هیواد په دریو ولایتونو کې انتحاري حملې پلان کړې وې. ده وویل چې د دې حملو د مخنیوي په عملیاتو کې 15 تنه مشکوک انتحاري برید کوونکي نیول شوي او 8 تنه نور وژل شوي دي. د ښاغلي اتمر د څرګندونو په اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ چې د مطبوعاتي کنفرانس ته ورغلی و.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې 8 تنه ځانوژونکي حمله کوونکي وژل شوي او په نیمروز ولایت کې 15 تنه نور د حملې له ترسره کولو مخکې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ دوه ډله ځانوژونکي حمله کوونکي په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې په دولتي ودانیو حمله وکړي. ښاغلي اتمر څرګنده کړه چې پولیس او د ملي امنیت کارکوونکي په یوه ورځ په دریو ولایتونو کې له دیار له سوزانوژونکو حمله کوونکو سره مخامخ شول.
امروز ما با 13 نفر انتحاری در سه ولایت
دی وی نن مونږ د هیواد په دریو ولایتونو کې له دیار له سوزانوژونکو حمله کوونکو سره مخامخ وو چې 8 تنه وژل شوي او 15 ونیول شول. د غراس شپږ تنه پولیس او د ملي امنیت کارکوونکي په دغو پیښو کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. زموږ د معلوماتو لمخې په دغو پیښو کې ملکی کسانو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. د کورنیو چارو د وزیر په خبره تنظیم شوی تر تروریستی حمله یو د بل پسې په جلال آباد او ګردیز کې ترسره شوې. د موبایل چې په دغو ولایتونو کې یوازې درې تنه ځان وژونکي وتوانېدل چې ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړي. محمد حنیف اتمر وویل چې 15 تنه ځان وژونکي حمله کوونکي د ځان وژونکو حملو له واسکټونو سره یو ځای په نیمروز ولایت کې نیول شوي او دا مهال تر جدي تحقیقاتو لاندې دي. خو ده د نیول شوو کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل. په تیرو وختونو کې هم د افغانستان د پایتخت کابل په ګډون خوست، کندهار او ځینې نور ولایتونه د دغه ډول ځان وژونکو او تروریستي حملو شاهدان وو. خو دا حملې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره امنیتي تدابیر جدي شوي او تمه کیږي چې د انتخاباتو په درشل کې پراخ امنیتي پلان هم تطبیق شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د نننی مطبوعاتي کنفرانس په اړه راپور مو اورېده چې د کابل او بخی تورخم جلال آباد پر لوی لاره هوایي ډګر ته نږدې او همدارس په ګردیز ښار کې د نننیو ځان وژونکو حملو د نتایجو په اړه معلومات ورکړل او همدارس د وویل چې اصلا حملې په درې ولایتونو کې چې نیمروز هم پکې شامل و پلان شوی وي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دیارلسو برید کوونکو انتحاری برید کوونکو له ډلې اته تنه یې وژل شوي او 15 تنه نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د خبرونه په پاتې برخه کې نور راپورونه لرو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر هاویر سولانانن کابل ته د خپل لنډ سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر حامد کرزي، جګپړو دولتي چارواکو او د ولسمشرۍ له ځینو کاندیدانو سره وکتل. سولانا کابل ته د خپل سفر په پای کې په یو خبري غونډه کې وویل چې افغانستان ته د دې سفر اصلي هدف د اروپای ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار و. د روانو انتخاباتو په اړه هم د اروپای ټولنې دریځ څرګند کړ. د نوموړي د سفر نور حال له کابله د ازادۍ رادیو د خبريال په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې اروپای ټولنه به د انتخابات په ټول جدیت سره وڅاري. هاور سولانه د سه‌شنبه په ورځ کابل ته په خپل لنډ سفر کې له افغان ولسمشر حامد کرزي، جګپړو دولتي چارواکو او د جمهور ریاست له ځینو کاندیدانو سره هم ولیدل. هغه کابل ته د خپل سفر په پای کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل که څه هم په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه امنیتي اندېښنې موجودې دي، خو دا انتخابات د افغانانو حق دی. دا انتخابات په سختو شرایطو کې کیږي. موږ د هغه هیواد په اړه خبرې کوو چې امنیتي ستونزې لري او په عین حال کې اساسي قانون او یو منتخب ولسمشر لري او د اساسي قانون له مخې په 15 کلونو کې باید انتخابات ترسره شي. زما په فکر موږ باید اساسي قانون ته درناوی وکړو او د امنیتي وضعیت خرابوالي سره سره انتخابات ترسره کړو. د افغانستان خلک دا حق لري چې له 15 کلونو وروسته خپل نوی ولسمشر انتخاب کړي. هاور سولانه په افغانستان کې د انتخاباتو په جدي څارنه دا ټینګار په داسې حال کې وکړ چې هم دا وځ د دغه ټولنې اوښ په تسارونکې په افغانستان کې دي او د روانو انتخاباتي مبارزو ترڅنګ د زمري په نهشتمه نیټه د کېدونکو انتخاباتو د څارنې لپاره په تیاریو بوخت دي. د اروپای ټولنې چارواکو دا هم ویل دي چې له انتخاباتو نه لس ورځې مخکې به 500 نور څارونکي هم افغانستان ته واستوي. هاور سولانه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د خبرو لپاره ولې ډاکټر عبدالله، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او میرویس یاسین انتخاب کړل ویل ما د جمهوري ریاست له هغو کاندیدانو سره لیدل چې په کابل کې وو او له هغوی سره د خبرو امکان موجود وو. تاسو پوهیږئ چې جمهور ریاست ته له سلویختو نه زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي او دا ستونزمنو چې له ټولو سره وګوره. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو را روان انتخابات د زمري د میاشتو په نهشتمه نیټه ترسره شي، خو امنیتي ګواښونه د دغو انتخاباتو په وړاندې یوه ستره ستونزه بلل کېږي. کتونکي په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې انتخابات به لازم شفافیت ونه لري، خو د هیواد امنیتي چارواکي وایي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي سو د انتخاباتو لپاره ډاډمن شرایط برابر شي.
په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څانګې نن د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو په اړه خپل دوهم راپور خپور کړ. په راپور کې راغلي چې ځینو ټلویزیونونو، راډیوګانو او چاپي رسنیو په خپلو خپرونو کې توازن په پام کې نه دی نیولی او په دې برخه کې یو لړ سرغړونې کړې دي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د څانګې مشر یو لړ څرګندونې کړې چې جزئیات یې له کابله د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رسنیو د سارنې کمیسون په دینی وی راپور کې په سو تلویزیونی شبکو او چاپی خبرونو انتقاد شوی چې ګوندې د انتخاباتو او د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو په برخه کې لازم توازن نه دی مراد کړی. د دې کمیسون رئیس د قلات او فیدی د سیشن بی په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی په رسنیو کې د انتخاباتي مبارزو پوښښ په ټینګه ساري او په دې برخه کې یې د دولتي او خصوصي رسنیو سرغړونې ثبت کړي دي. د ښاغلي توحیدی په خبره شپږ تلویزیونونو او دولسو چاپی خپرونو په دې برخه کې ډېرې سرغړونې کړي دي.
زه کولای شم ووایم چې ملي تلویزیون ښاغلي کرزي پورې مربوط خبرونه ډېر خپره کړي او د نور تلویزیون د ډاکټر عبدالله د کمپاین خبرونه. په مجموعي توګه په دولتي چاپی خپرونو کې 15% د جمهور رئیس کرزي په ګټه تبلیغات کیږي، 12% د ښاغلي عبدالله او په سلو کې 15 د اشرف غنی احمدزي په پلوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رسنیو د سارنې کمیسون رئیس څرګنده کړه چې باید په هیواد کې د انتخاباتي مبارزو پوښښ په ټولو رسنیو کې متوازن او یو ډول وي، تر څو کاندیدان وکولای شي خپل راتلونکي کاري پلانونه خلکو ته تشریح کړي. په تیره یوه میاشت کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو له پیل سره سم په افغانستان کې دولتي او غیر دولتي رسنیو خپل انتخاباتي فعالیتونه زیات کړي دي. خو د رسنیو د سارنې د کمیسون مسؤلین وایي چې ځینې داسې رسنۍ همشته چې په دې برخه کې یې په پوره توازن سره خپرونې کړي او د انتخاباتو په اړه یې معلوماتي پروګرامونه هم سم خپره کړي دي.
د نړیوالو رسنیو په اړه باید ووایم کومې راډیوګانې چې د افغانستان لپاره خپرونې لري، لکه بی بی سي، امریکا غږ او آزادۍ راډیو، د عامه پوهاوي په برخه کې یې ډېر فعالیتونه کړي. زه هیله من یم چې دا مرسته او همکاري په نړیوالو رسنیو کې همداسې دوام ومومي او هم ملي خصوصي رسنۍ خپل ملي مسؤلیتونو ته پاملرنه وکړي.
د کمیسون تر دې وړاندې هم د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د پوښښ په برخه کې په ځینو دولتي او غیر دولتي رسنیو ټینګ انتقادونه کړي وو. خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په سوسو واره ویلي دي چې دوی هڅه کړې تر څو په دولتي رسنیو کې له هر پلوه توازن او د ژورنالیزم اصول په پوره توګه په پام کې ونیسي او کاندیدانو ته دا زمینه برابره کړي چې خپل کاري پلانونه خلکو ته تشریح کړي. په عین حال کې ځینې خصوصي رسنۍ وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو ځینې برخې د پیسو په بدل کې خپروي، خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې باید په رسنیو کې هغو کاندیدانو ته هم پوره پاملرنه وشي چې کمزوري مالي منابع او کم
کانات لري. لبلخ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یې ویبلې څنګه د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویلي چې دوی په تیر یو میاشت کې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د کاندیدانو په اړه شکایتونه هم ثبت کړي دي. د دې کمیسیون مشر نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په تیر یو میاشت کې نږدې 1.5 شکایتونه ترلاسه کړي چې شپږ څلوېښت د ولسمشرۍ او لسلو زیات د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه دي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر همدراز وویل د دوو کاندیدانو نمونه هم له لست څخه لرې کړی شوی دي.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د موجه شکایتونو پر اساس د نیمروز او کونړ د ولایتي شوراګانو دوه تنه کاندیدان له لس څخه لرې شوي او 15 تنه نور کاندیدان لوی سارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د دې کمیسیون رئیس ګرینټ کیپن د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په وړاندې د 138 شکایتونو څخه 40 د دوی له کاري صلاحیت سره برابر نه و، 138 فیصله شوي او 80 نور یې د حال تر سیړنې لاندې دي. خاغلی کیپن سرګنده کړه د 15 تنو کاندیدانو په وړاندې داسې کره شکایتونه موجود و چې له جنایي جرمونو سره یې اړخ لګاوه. د وویل چې د دغو کاندیدانو دوسیې د سیړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته استول شوي، خو دا یې په ډاګه نه کړه چې دا کسان د جمهوري ریاست کاندیدان دي او که د ولایتي شوراګانو.
دغه 15 قضیې چې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي هغه قضیې وې چې جنایي اړخ یې درلود. د جنایي جرمونو په اړه زموږ کمیسیون کوم قانوني صلاحیت نه لري. په دې اړه ډېر شواهد موجود و او موږ دا قضیې لوی څارنوالۍ ته ولیږلې.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس دا هم سرګند کړه چې دوی به د کاندیدانو په اړه شکایتونه د انتخاباتو تر مودې پورې راټول کړي، و به یې څېړي او د قانون په چوکاټ کې به یې په اړه پریکړه وکړي. ګرینټ کیپن وویل چې د روان کال د اسد یزمري د میاشتې له 9 نیټې څخه به دوی د رایو د شمیرنې په اړه شکایتونه وڅېړي او د انتخاباتو نتیجه به تر هغه وخته اعلان نشي چې دا شکایتونه په پوره او شفاف ډول نه وي څېړل شوي.
د انتخاباتي
شکایتونو د اوریدلو کمیسیون به د اګست میاشتې له شلمې نیټې څخه وروسته چې د اسد له 9 سره برابره ده د رایو د شمیرنې په اړه شکایتونه ترلاسه کړي. دغه راز تر څو چې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون لخوا پوره څیړنه ونه شي، د انتخاباتو شفافیت تایید نه شي، د انتخاباتو وروستۍ نتیجه به هم نه اعلانېږي.
تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی وو چې د جمهوری ریاست اتو تنو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د مالی مصارفو په اړه د کمیسیون ته معلومات نه دی ورکړي، او د دغو کاندیدانو نمونه د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته لیږل شوی تر څو په اړه یې تصمیم ونیسي. خو د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون چارواکو په ډاګه کړه چې لا تر اوسه دوی ته د جمهوری ریاست د دغو اتو تنو کاندیدانو نمونه نه دی رسیدلی.
لا آزادی رادیو نه شیبا په شیبا د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
د استرالیا د دفاع د وزارت یو جګ پوری مقام ویلي د هلمند چې تر راتلونکو درې او څلور کلونو پورې به په افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د استرالیا د هوایي قواو عمومي قمندان انګوس هاستن نن د استرالیا په مرکز کانبرا کې دا هم ویل چې د نړیوالو ځواکونو ناڅاپي وتل به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې باعث شي. د نوموړي او د استرالیا د صدر اعظم د دریس پاړه د نړیوالو خبرونو د خبری آژانسونو د راپورونو لنډیز دا دی وړاندې کیږي. د لومړی ځل دی چې یو استرالیایي مقام په اورزګان ولایت کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو محل ویش ټاکي. د استرالیا د هوایي قواو عمومي قمندان انګوس هاستن وویل د هلمند چې تر راتلونکو درې او څلورو کلونو پورې به په سیمه کې میشت نړیوال ځواکونه په داسې یو موقعیت کې وي چې د امنیتي چارو مسؤلیت به افغان ځواکونو ته وسپاري. خونو موري دا خبردارای هم ورکړ چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو ناڅاپي وتلبه په دې هواد کې د کورنۍ جګړې پایښت شي. هستن وویل ل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له بي وخته وتلو سره به د منځنۍ اسیا هیوادونه د طالبانو له خطر سره مخامخ شي او د تروریزم ګواخبه نړیواله سطح ته لوړ شي. د استرالیا د هوایي ځواکونو عمومي قمندان انګوس هاستن نن په مرکز کانبرا کې خبريالانو ته ویل کناړي په داسې وخت کې افغانستان یوازې پریږدي نو د په نظر هلته به کورنۍ جګړه پیل شي او ډېر امکان لري چې طالبان خپل نفوذ پراخ کړي. دغه په وینا د طالبانو د نفوذ د صحیح پراخیدل بل ویدیز لداس یو حالت سره مخامخ کړي، لکه له 2001 کال مخکې چې د هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ورسره مخامخ وو. د استرالیا صدر اعظم کیوین رټ د خپل هیواد د هوایي قواو د عمومي قمندان د څرګندونو په اړه پاک سلامل کې خبرداري ورکړ چې هغه تروریستان چې د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو کې د استرالیایي وګړو په وژنه کې لاس لري هغه کسان دي چې په افغانستان کې روزل شوي. رټ وویل افغانستان تر دې مخکې هغه هیواد و چې تروریستان به په ازادۍ پکې روزل کېدل او د تروریستانو خپل فعالیتونه د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په ګډون ټولې نړۍ ته وغځول. د استرالیا صدر اعظم زیاته کړه په افغانستان کې د استرالیا ماموریت له نورو نړیوالو متحدانو سره په ګډه دا دی چې د هغه څه مخنیوي وکړي چې پخوا په دې هیواد کې پیښ شوې دي. قدرمنو اوریدونکو دا تر دې ساته د افغانستان په اړه راپورونه او سم ورزو د پاکستان موضوعات. د صوبه سرحد چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې 15,000 کورنۍ د دې ایالت له خوندي سیمو څخه بیرته جګړه ځپلو سیمو سوات، دیر او ملکنډ ته ستنې شوې دي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ ویلي سره له دې چې کډوال سیمې ته نه ستنېږي خو د سوات په ځینو سیمو کې طالبان د حکومتي وخی چې کډوال سیمو ته ستنېږي د سوات په ځینو سیمو کې طالبان د حکومتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي. په پا پاکستان کې د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه له نور تفصیل سره.
د سوابۍ مردان نوخار چرسدی او جلالانه په تیره یو اونۍ کې د درې لکو نه زیات کډوال سواد دیر او بونیر ته ستانه شوي دي. د سې شمې په ورځ د نوخار د جلوزو او د پېښور د لړمه کیمپ نه هم د کډوالو بهیر د سوات او ملکنډ په لورې روان شو. د سواد دیر او بونیر نه د سختو جنگونو له امله د سرحد ایالت خوندي سیمو ته کډه شوي خلک دلته د سختې ګرمۍ سره مخ دي او غواړي چې زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. خو حکومت په یو وخت ټول کډوال نه شي ستنولی نو ځکه یو لوی بیروبار جوړ دی او خلک شکایت کوي چې د دوی لمبر زر ناراضي او یا کلن شیری استاد چې سواد ته روان دی او د مرستې پیسې هم لاسته راوړي دي وای
او هغه غسته خو خو زما په شان تکلیف دی خوري دی په پاکستان کې اندل ورنه کی او د کم ما د سمندن د تی ملاو شه زه به دا خواس کوم در ربنا چې څنګه مون کو ملک په پاکستان کې اندل دا تکلیف مور کو او روپې نه زه پیدا ته مې له متل کو او په دې سر اعظم نو ته وای بیا په لین کې سارو نه مخام پورې ولاړ پچو مې انصاف ته
د مرستو د بیړنۍ ادارې ویان عدنان خان وای د بیرته ستنېدنې لړۍ ګړندۍ پر مخ روانه ده.
دا چې د کله شروع شوی سر د اوسه پورې دا شپږ څلوېښت زره درې سوه او اته څلوېښت خاندانې دا تقریبا درې لکه نه پاسه خلک جوړېږي. په دې کې څلوېښت زره نه سوه او اته درېشت کورنۍ چې دي دا سوار ته لاړې، پنځه زره دوه سوه او نهه نوي چې دي دا بنېر ته لاړې، او یو سل او یو ویشت کورنۍ چې دي دا ډیسته کړې دي. د شیخ یاسین او شیخ شهزاد کیمپونه نه خلک ټول لاړل، خالي کړی شي او مزدور آباد نن امید دی چې هغه هم خالي کړی شي.
خو بل پلو د پاکستان فوج وایي په سوات کې لا هم طالبان د حکومتي ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي. په دمګړ او امام ډیرې سیمو کې د عملیاتو پر مهال پنځه وسله وال هغه مهال ژوندي ونیول شول چې په برقو کې د تښتېدو هڅه کوله. په مخامخ جنگ کې پنځه نور طالبان او درې حکومتي عسکر هم وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره وایي په قلاګۍ سیمه کې د یوې سمسې نه د مخالفو وسله والو لس جسدونه موندل شوي دي. د فوج سرتیرو د طالبانو قمندان سردار علي او د قلاګۍ بانډې یو حکومتي مسؤول هم نیولې دي. دغه حکومتي مسؤول د طالبانو سره په مرستې کولو تورن دی. په پیوچار سیمه کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دوه سوه شپاړس پیټې کارتوس د فوج د سرتیرو لاسو ته ورغلي دي. د سوات په ګنجیر سیمه کې هم د عملیاتو پر مهال یو طالب وژل شوی او بل ژوندی نیول شوی دی. د پاکستان فوجونه همداراز ادعا کوي چې د سرحد د ایالتي اسامبلۍ د یو غړي ډاکټر شمشیر علي تختول شوی ورور محمد علي د طالبانو نه ژوندی راخلاص کړی دی.
له دې راپور سره د دې پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. قدرمن اوریدونکو، په راتلونکي یو ساعت کې جاوید نعیمی در سره دی چې د ازادي راډیو بل خبری مجله اوري، چې البته دا وروستۍ خبری مجله ده. جاوید جان سلام.
با تشکر از شما تکل سه با سلام و عصر همیتون بخیر. یک مجله خبری ما با مطالب از افغانستان و جهان آغاز شد. 6:30 دقیقه به وقت کابل است. در نیم ساعته که پیش رو داریم خواهید شنید که وزارت داخله افغانستان کشته شدن 6 تن از نیروهای امنیتی افغان و 8 فرد انتحار کننده را در حوادث امروز در ولایات پکتیا و ننگرهار تایید کرده است. از سفر خاویر سولانا مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به کابل نیز گزارش داریم و در کنار سایر مطالب خبری از تحولات منطقه و جهان نیز خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قبل از نشر گزارش ها خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور میشنویم.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز وارد کابل شد. مهاجمان انتحاری و افراد مسلح عده‌ای از تعمیرات دولتی را در شهرهای گردیز و جلال‌آباد امروز مورد حمله قرار دادند. مقامات افغان میگویند عملیاتی که از 3 روز به این طرف در صفحات شمال کشور به منظور تامین امنیت انتخابات برای انداخته شده به شدت ادامه دارد. مقامات پاکستان میگویند ساکن این کشور بیش از 50 نفر از مخالفین مسلح را در برخوردهای دو روز گذشته در شمال غرب کشور کشتند. صدر اعظم عراق امروز روانه آمریکا شد و معاون رئیس جمهور آمریکا امروز گفت که واشنگتن از مساعی اوکراین جهت پیوستن با پیمان ناتو حمایت میکند. تفصیل اخبار. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در کابل با رئیس جمهور کرزی و وزرای خارجه و داخله و همچنان نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کرد. وی پس از این دیدارها در یک کنفرانس خبری گفت که اتحادیه اروپا به همکاری‌های خود در زمینه‌های مختلف تحکیم امنیت و بازسازی افغانستان ادامه می‌دهد و از برگزاری انتخابات نیز حمایت می‌کند. سولانا همچنان با 3 تن از کاندیدان ریاست جمهوری، هر یک دکتر اشرف غنی احمدزی، دکتر عبدالله عبدالله و میرویس یاسینی دیدار کرد. در یک اعلامیه‌ای که از دفتر رئیس جمهور کرزی در کابل به نشر رسیده آمده است که در دیدار با سولانا مسائل متعدد از جمله ادامه کمک‌های اتحادیه اروپا برای افغانستان و همچنین وضعیت امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. اتحادیه اروپا بزرگترین کمک کننده در زمینه امنیت و بازسازی افغانستان میباشد و حدود 70 تن از ناظرین این اتحادیه نیز به تازگی به افغانستان آمده‌اند تا از جریان انتخابات و مبارزات انتخاباتی نظارت کنند. مقامات امنیتی افغان میگویند که دو انتحار کننده امروز خود را در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا منفجر ساخته و 4 انتحاری دیگر با وسیله نیروهای پلیس به ضرب گلوله از پا درآمدند. یک مقام امنیتی که از ذکر نامش خودداری کرد و رادیو آزادی گفت که در این حملات 5 پلیس کشته شده و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. طالبان مسلح ادعا کردند که بیشتر از 10 حمله کننده انتحاری مجهز با اسلحه را داخل شهر گردیز نمودند، اما مسئولان امنیتی میگویند افراد انتحاری 6 تن بودند و تمامشان از بین رفتند. از سوی دیگر در یک حادثه مشابه در ولایت ننگرهار امروز 3 انتحار کننده و 1 پلیس کشته شدند. شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. مقامات افغان میگویند عملیاتی که از 3 روز به این طرف در صفحات شمال کشور به منظور تأمین امنیت انتخابات آینده برای انداخته شده به شدت ادامه دارد. مرادعلی مراد، قماندان قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان، امروز در یک نشست خبری گفت که در جریان این عملیات تاکنون 13 تن از افراد طالبان و 4 سرباز اردوی ملی کشته شده و 12 طالب دیگر مجروح گردیدند. وی در مورد کشتار افراد ملکی در این عملیات چیزی نگفت، اما شاهدان عینی میگویند که بغیر نظامیان هم تلفات وارد شده است. طالبان مسلح تا حال در زمینه تبصره نکردند. مقامات پاکستان میگویند عساکر این کشور بیش از 50 نفر از مخالفین مسلح را در برخوردهای 2 روز گذشته در شمال غرب کشور کشتند. یک سخنگوی اردوی پاکستان گفت در عملیات روزهای دوشنبه و یکشنبه مخالفین مسلح در ولسوالی دیر پایان مورد حمله قرار گرفتند. 3 عسکر دولتی نیز در این عملیات کشته شدند. نیروهای دولت پاکستان قبل از اینکه مخالفین مسلح را در دره سوات محاصره کنند، اواخر ماه اپریل طالبان را در ولسوالی‌های بونیر و دیر پایان در حمله قرار دادند. این جنگ منجر به آوارگی تقریبا 2 میلیون نفر شد، اما حکومت هفته گذشته برگشت آوارگان به سوات و بونیر را آغاز کرده میگوید بخشای وسیع منطقه از وجود مخالفین تصفیه شده است. صدر اعظم عراق امروز روانه امریکا شد. این نخستین سفر نوری المالکی به امریکا از هنگام رسیدن باراک اوباما به قدرت می باشد. نوری المالکی قرار است در آغاز سفر خود با بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد ملاقات کند. قرار است اختلافات درباره غرامت چندین میلیارد دلاری ناشی از هجوم عراق بر کویت در سال 1990 در این ملاقات مورد بحث قرار گیرد. نوری المالکی که در این سفر خود به همراهی شمار از وزرا از امریکا بازدید می کند، قرار است فردا با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا ملاقات کند. معاون رئیس جمهور امریکا امروز گفت که واشنگتن از مساعی اوکراین جهت پیوستن با پیمان ناتو حمایت می کند تا این کشور در انتخاب متحدین ختمش خارجی خود آزاد باشد. جو بایدن این مطلب را در یک کنفرانس خبری مشترک با ویکتور یاشچنکو رئیس جمهور اوکراین بیان داشت. از سوی دیگر رهبر اوکراین بار دیگر آرزوی پیوستن این کشور با پیمان ناتو را تکرار کرد. رهبران اوکراین منتظر اشارات هستند که تلاش‌های واشنگتن برای بهبودی روابط با مسکو، مساعی پیوستن اوکراین با پیمان ناتو و نزدیک شدن هرچه بیشتر این کشور با غرب را صدمه نرساند. سفر بایدن از اوکراین، بازدید بایدن از اوکراین به مثابه برقراری توازن در پیشنهاد نوی امریکا به روسیه دیده می شود. روسیه مخالف شدید پیوستن اوکراین و گرجستان با ناتو می باشد. معاون رئیس جمهور امریکا قرار است فردا روانه گرجستان شود. و وزیر خارجه امریکا جهت اشتراک در یک کنفرانس امنیت منطقوی وارد تایلند شد. این کنفرانس سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا که قرار است فردا آغاز شود روی تهدید هسته‌ای کره شمالی و وضعیت حقوق بشر در میانمار بیشتر تمرکز خواهد داشت. هیلاری کلینتون بعد از پایان بازدید هند وارد تایلند می شود. او دیروز یک معاهده مهم را با مقامات دهلی نو امضا کرد که زمینه فروش اسلحه پیشرفته امریکایی به هند را مهیا می سازد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادها و تحولات مهم افغانستان و جهان، و اکنون هم توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی از رادیو آزادی.
وزیر زراعت افغانستان از سازمان ملل خواسته است تا برای تشویق دهقانان در این کشور گندم را از داخل افغانستان خریداری کنند. محمد آصف رحیمی امروز در کابل به خبرنگاران گفت برنامه خوراکی سازمان ملل همه سال از 100 هزار تن گندم را از بیرون خریداری کرده و به نیازمندان در داخل افغانستان تقسیم می کند. اما نیاز است تا این گندم از بازارهای داخلی و از نزد دهقانان افغان خریداری شود. حکومت افغانستان امسال 100 هزار تن گندم را از دهقانان افغان خریداری میکند که روند آن آغاز گردیده است. با اساس گزارش ها باید مطابع خصوصی با آغاز کمپاین های انتخاباتی در افغانستان افزایش یافته است. خبرگزاری پژواک به نقل از یک مسئول مطبعه شخصی در کابل گفته است که پیش از این کمپاین ها مطبعه وی روزانه 2500 افغانی مفاد داشت، اما اینک این رقم به بیشتر از دو چند افزایش پیدا کرده است. کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از تاریخ 26 جوزا آغاز گردیده و کاندیدان ده ها هزار قطع عکس هایشان را در مطابع چاپ نمودند. این هم چند خبر ورزشی. ده ها تن از باشندگان ولایت ننگرهار از قهرمان تکواندو بادامگل صافی در آن ولایت قدردانی به عمل آوردند. این تکواندو باز افغان که با مصرف شخصی خود به تازگی در مسابقات در امریکا اشتراک کرده بود، با به دست آوردن دو مدال طلا دوباره به کشور برگشته است. بادام صافی در گذشته در مسابقات با ورزشکاران کشورهای پاکستان، ایران، هند و سریلانکا نیز مدال های طلا و برنز را به دست آورده بود. و در تازه ترین دور مسابقات فوتبال جام گلوجان در ولایت قندهار، تیم فوتبال قندهار توانسته است تیم زابل را شکست بدهد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که تیم خراسان قندهار توانست 5 توپ را وارد دروازه تیم زابل کند، اما زابل صرف توانست خراسان را 2 گل بزند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:40 به وقت کابل است و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین گزارش ها. وزارت داخله افغانستان کشته شدن 6 تن از نیروهای امنیتی افغان و 8 انتحار کننده را در حوادث امروز تایید کرده است. محمد حنیف اطمر وزیر داخله:
ما 13 نفر انتحاری در 3 ولایت کشور روبرو بودیم. از جمله 13 نفر انتحاری 8 نفرش کشته شده و باقی ماندیش دستگیر شده.
مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز با رئیس جمهور کرزی و شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کابل دیدار کرد. وزارت دفاع استرالیا ابراز امیدواری کرده است که در جریان 3 تا 4 سال مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود. کنفرانس علمی و تحقیقی زیر نام اهمیت افغانستان برای جنوب آسیا امروز در کابل آغاز شد. از بیبرقی ها در پاکستان هم گزارش را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. در نتیجه چندین حمله تروریستی که امروز در ولایات پکتیا و ننگرهار صورت گرفت، حداقل 8 تن از افراد انتحار کننده که می‌خواستند ساختمان‌های دولتی را در این ولایت هدف قرار دهند از پا درآمدند. وزیر داخلی افغانستان پس از این رخدادها در یک کنفرانس خبری گفت که 6 تن از نیروهای پلیس و امنیت ملی در حوادث امروز کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. در این حال از تلاش‌ها برای انجام حملات انتحاری از سوی مخالفین در ولایت نیمروز نیز خبر داده شده است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای پلیس ملی و امنیت این کشور توانستند 5 تن از تروریستان انتحار کننده را بازداشت کرده و 8 تن دیگر را از پا درآورند. دو گروه از انتحار کنندگان در ولایات پکتیا و ننگرهار با حمله به ساختمان‌های دولتی حوادث را در این ولایات ایجاد کردند. محمد حنیف اطمر وزیر داخله افغانستان به روز سه شنبه ساعات پس از این رخدادها در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که نیروهای امنیتی پلیس با 13 تن از انتحار کنندگان روبرو گردیده و درگیر شدند.
با 13 نفر انتحاری در 3 ولایت کشور روبرو بودیم. از جمله 13 نفر انتحاری 8 نفرش کشته شده و باقی ماندیش دستگیر شده. تلفات ما متاسفانه 6 نفر از پلیس و کارمندان امنیت ملی و به حدود 4 نفر هم مجروح داره. مردم ملکی در هیچ یکی از این حوادث تاوان نرسیده.
با گفته وزیر داخلی افغانستان، حملات سازمان یافته تروریستی یک پیدیگر در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا و ننگرهار صورت گرفت. اما چیز تازه‌ای که وزیر داخلی افغانستان از آن یادآوری کرد، دستگیری 5 انتحار کننده بود که در ولایت نیمروز در غرب افغانستان می‌خواستند حملات را انجام دهند. وزیر داخلی افغانستان گفت که این افراد تحت توقیف پلیس به سر می‌برند، اما در مورد هویت آنان تبصره‌ای نکرد. در گذشته کابل، قندهار و خوست نیست چون این حملات را تجربه کردند، اما این حملات در حال صورت می‌گیرد که تدابیر امنیتی به هدف برگزاری انتخابات در افغانستان تشدید شده و انتظار می‌رود پلان وسیع امنیتی نیز در آستانه انتخابات عملی شود.
شنیدید که ولایت پکتیا و ننگرهار امروز شاهد حملات تروریستی و انتحاری بودند که در نتیجه آن 6 تن از نیروهای امنیتی و 8 تن از انتحار کننده ها کشته شدند. مقامات وزارت داخله افغانستان گفتند که آنان از گسترش این حملات جلوگیری کرده و انتحار کننده هایی را که قصد داشتند خود را به ساختمان های دولتی نزدیک کنند از پا درآوردند. از این میان 3 انتحار کننده امروز در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار حملات را انجام دادند. گفته می شود که این افراد قصد داشتند داخل میدان هوایی جلال آباد شوند. دو تن از این افراد خود را انفجار دادند و یکی دیگرشان به گفته مقامات زنده گرفتار شدند. در ولایت پکتیا شهر گردیز شاید حملات انتحاری پیهم بود که بر اساس گزارش ها 6 انتحار کننده امروز داخل این شهر شده بودند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
خاویر سولانا مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز با رئیس جمهور کرزی برخی دیگر از مقامات حکومت افغانستان و شمار از نامزدان مقام ریاست جمهوری افغانستان در کابل دیدار کرد. وی بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری روی شفافیت انتخابات آینده و نظارت اتحادیه اروپا از روند انتخابات صحبت کرد. خبرنگار رادیو آزادی که در این نشست خبری حضور داشت جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر شفافیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که اتحادیه اروپا از روند انتخابات از نزدیک نظارت میکند. خاویر سولانا که بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد همچنان گفت با وجود نگرانی های امنیتی که وجود دارد آنان به نتایج انتخابات خوشبین هستند.
واضح است که این انتخابات تحت شرایط دشوار برگزار می شود. ما در مورد کشور صحبت می کنیم که مشکلات امنیتی در آن موجود است. در این حال این کشور رئیس جمهور منتخب و قانون اساسی دارد و همین قانون اساسی حکم می کند که بعد از 5 سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد.
آقای سولانا در ادامه گفت که جهت شفافیت انتخابات آینده اتحادیه اروپا از نزدیک از روند انتخابات نظارت میکند. مسئولان اتحادیه اروپا همچنان گفتند که در حال حاضر 67 ناظر اتحادیه اروپا وارد افغانستان شدند و در روز قبل از انتخابات حدود 50 نظارت کننده دیگر اتحادیه اروپا نیز وارد افغانستان خواهند شد تا از روند برگزاری انتخابات نظارت کنند. خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در دیدار از کابل ضمن دیدار با رئیس جمهور کرزی و برخی مقامات حکومت افغانستان با دکتر عبدالله عبدالله، دکتر اشرف غنی احمدزی و میرویس یاسینی سه نامزد مقام ریاست جمهوری نیز دیدار کرد. وی در مورد این دیدارهایش گفت:
من با شماره از نامزدان مقام ریاست جمهوری که در کابل بودند و امکان ملاقات با آنان میسر بود دیدار کردم. شما می دانید که بیش از 40 تن برای احراز مقام ریاست جمهوری نامزدند و مشکل است که تمام آنان را ملاقات کنم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 1 ماه بعد در 29 ماه اسد برگزار می شود و نگرانی های امنیتی چالش عمده فراراه انتخابات محسوب می شود. کارشناسان می گویند که برگزاری انتخابات تحت شرایط کنونی شفافیت نخواهد داشت. اما مقامات امنیتی کشور می گویند که عملیات هایی را در ولایت ناامن کشور به راه انداخته و شرایط را برای برگزاری انتخابات مساعد خواهند ساخت.
و در حالی که اتحادیه اروپا از برگزاری انتخابات شفاف و تامین امنیت در افغانستان به نحو ابراز امیدواری کرده است، متحدین بین المللی افغانستان در آستانه انتخابات بیشتر روی مسئولیت‌های امنیتی نیروهای افغان سخن می‌گویند. چنانچه اخیراً یک مقام ارشد وزارت دفاع استرالیا گفت که وی امیدوار است در جریان 3 تا 4 سال مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود. اما وی هشدار داد که خروج از افغانستان در یک فرصت زود شاید باعث جنگ داخلی در این کشور شود. انگوس هاستن، قمندان عمومی قوای هوایی استرالیا امروز گفت که خروج قبل از وقت نیروهای بین المللی از افغانستان باعث خواهد شد که کشورهای آسیای مرکزی با خطر طالبان روبرو شوند و هشدار تروریسم در سطح بین المللی افزایش یابد. آقای هاستن امروز به خبرنگاران در استرالیا گفت که اگر آنها افغانستان را در وضع فعلی ترک کنند، این اقدام به باور وی باعث خواهد شد که جنگ داخلی هم در این کشور آغاز شود و هم امکان قوی وجود دارد که طالبان نفوذشان را گسترش دهند. با گفته وی تقویت طالبان آنها را در وضعیت قرار خواهد داد که غرب قبل از سال 2001 میلادی از سوی طالبان و گروه‌های دیگر مانند القاعده با آن مواجه بود. هاستن افزود که 1/3 مسئولیت‌های خود را در برنامه آموزش اردوی ملی افغانستان استرالیا انجام داده است. این نخستین باری بود که یک مقام استرالیایی جدول زمانی را برای سپردن مسئولیت‌های امنیتی در ولایت اورزگان تعیین می‌کند. وی افزود: امیدوار هستم که در جریان 3 تا 4 سال ما در موقف باشیم که مسئولیت‌ها را به نیروهای افغان بسپاریم. کیون رات صدر اعظم استرالیا در ملاحظه به اظهارات قماندان قوای هوایی کشورش هشدار داد که تروریستان در جنوب شرق آسیا که باعث مرگ استرالیایی‌ها نیز شدند در افغانستان آموزش دیدند. به گفته آقای رات، افغانستان قبلا یک سرزمینی بود که تروریستان در آن آزادانه آموزش دیده و فعالیت‌های خود را در سراسر جهان به شمول جنوب شرق آسیا گسترش داد. صدر اعظم استرالیا افزود که ماموریت این کشور مشترکاً با متحدین بین المللیش از سراسر جهان این است که از آنچه قبلا واقع شده بود جلوگیری به عمل آید. قماندان قوای هوایی استرالیا همچنان طالبان را مسئول 80% کشتار افراد ملکی در افغانستان دانسته است. استرالیا در حال حاضر 1550 سرباز در افغانستان دارد که بخش اعظم آنها در ولایت اورزگان مستقرند. ساعت 6:49 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت داخله افغانستان به منظور مبارزه با فساد، رشوت و کارهای غیرقانونی در بخش پلیس کشور برنامه تازه‌ای را آغاز کرده است. محمد حنیف حتمر وزیر امور داخله امروز هنگام عقد تفاهم‌نامه این برنامه جدید گفت که این برنامه به همکاری وزارت دفاع آمریکا، اداره پلیس اروپا، اداره‌های انکشافی و مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته می‌شود. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که با تطبیق این برنامه تلاش‌های تازه به منظور مبارزه با فساد و رشوت در بخش پلیس کشور آغاز می‌گردد. محمد حنیف اطمر وزیر داخله افغانستان بر روز سه‌شنبه هنگام امضای تفاهم‌نامه این برنامه در مورد هدف آن چنین گفت:
این برنامه در واقع دو هدف دنبال می‌کند. هدف اول این است که فساد اداری را در قدم نخست در پلیس از بین ببرم. هدف دوم ای است که باز پلیس قادر به مبارزه با فساد اداری در سایر نهادها و در تمام ابعاد جامعه ما بسازد.
آقای اطمر میگوید این برنامه عمدتاً توسط اداراتی که به تازگی در بخش پلیس کشور ایجاد شده به پیش برده می شود. وی اظهار امیدواری کرد تا وزارت داخله ظرف 6 ماه آینده در بخش عملی نمودن این برنامه پیشرفت های چشمگیری داشته باشد. در تطبیق این برنامه وزارت داخله افغانستان و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، اداره پلیس اروپا، اداره های انکشافی و مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز همکاری می کنند. تورن جنرال فارمیکا نماینده وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا که در مراسم امضای این تفاهم‌نامه حضور داشت گفت که آنها در راستای مبارزه با فساد در افغانستان همکاری‌هایشان را ادامه می‌دهند.
This agreement that we signed today is a real tangible and official commitment.
وی میگوید این تفاهم‌نامه را که ما امروز به امضا رسانیدیم واقعاً ارزنده بوده و تعهد رسمی ما جهت دریافت راه‌های مناسب برای محو فساد اداری در افغانستان میباشد. همچنان ما در بخش تقویت، افزایش و اصلاحات پلیس افغان همکاری می‌نماییم. ما سعی خواهیم نمود تا فساد را از بخش پلیس کاملاً از بین برده و اصلاحات را به وجود خواهیم آورد. وزارت داخله افغانستان در حال از راه‌اندازی برنامه تازه به منظور از بین بردن فساد در صفوف پلیس خبر می‌دهد که مردم افغانستان از وجود فساد و رشوت در ادارات پلیس و سایر ادارات دولتی کشور شکایت دارند. اما مقامات وزارت داخله می‌گویند که تلاش می‌نمایند تا با راه‌اندازی همچون برنامه‌ها فساد و رشوت‌ستانی را به طور کامل از ادارات پلیس از بین ببرند. سید فتح محمد بها، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
کنفرانس علمی تحقیقی زیر نام اهمیت افغانستان برای جنوب آسیا امروز از سوی مرکز مطالعات منطقه‌ای آکادمی علوم افغانستان در کابل آغاز شد. در این کنفرانس بر علاوه برخی دانشمندان افغان، شمار از محققان و دانشمندان هند، پاکستان و بنگلادش نیز اشتراک داشته و روی موقعیت استراتژیک و نقش افغانستان در رشد اقتصادی جنوب آسیا بحث می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
کنفرانس علمی تحقیقی زیر نام اهمیت افغانستان برای جنوب آسیا با اشتراک شماری از دانشمندان و کارشناسان افغان و کشورهای منطقه به روز سه‌شنبه در کابل آغاز به کار کرد. رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای آکادمی علوم افغانستان میگوید در این کنفرانس شمار کارشناسان از کشورهای هندوستان، پاکستان و بنگلادش در کنار دانشمندان افغان گرد هم آمدند تا روی جایگاه و اهمیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی افغانستان در جنوب آسیا و همچنین نقش این کشور برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی جنوب آسیا یا سارک به بحث بپردازند.
نقش افغانستان برای شرق میانه و سایر حوزه های بشری هم تحقیقات کردیم. من فکر می کنم اهمیتش ایست که ما تا به حال اسناد علمی در مورد نقش منطقه افغانستان نداشتیم و وقتی که ما استراتژی می سازیم، وقتی ما تصمیم می گیریم بر اساس اصل علمی که هر تصمیم بزرگ وقتی موفق است که در پرتو معلومات کافی گرفته شد. بخاطر ایجاد این معلومات این کنفرانس ها به فکر میکنم نقش اساسی.
مقامات مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان میگویند قبل از این کنفرانس مشابه زیر نام اهمیت افغانستان برای آسیای مرکزی نیز در کابل دایر گردیده بود. با گفته آنها قرار است کنفرانس دیگر زیر نام اهمیت افغانستان برای شرق میانه با ابتکار این مرکز تدویر گردد تا در چوکات یک سند علمی نقش و جایگاه افغانستان در این سه حوزه تثبیت شود. عاشق اقبال یک تن از کارشناسان بنگلادشی که در این کنفرانس مقاله ای را در مورد تجارت میان کشورهای آسیای جنوبی و افغانستان ترتیب کرده بود میگوید میزان تجارت میان افغانستان و این کشورها در سالهای اخیر رشد سریع داشته است.
حجم تجارت میان کشورهای آسیای جنوبی و افغانستان در حال توسعه بوده و واقعاً رشد سریع داشته است. بر اساس آمار موجود بین سالهای 2005 و 2007 افزایش سالانه تجارت بین افغانستان و کشورهای جنوب آسیا نزدیک به 24% بوده که رشد قابل ملاحظه را نشان داده و در حال توسعه می باشد.
با آنکه افغانستان یک کشور مهاد به خشکه بوده، با آن هم جایگاه و موقعیت ارزنده جهت اتصال کشورهای آسیایی داشته که گفته می شود به همین منظور افغانستان عضویت سازمانهای سارک و ایکو را نیز به دست آورده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا تحولات در منطقه و جهان را ادامه می دهیم. سفر هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا به هندوستان پایان یافت. وی در جریان این سفر با صدر اعظم هند و وزیر خارجه آن کشور مذاکرات را انجام داد و یک توافق مهم نظامی را با هندوستان امضا کرد. زرغونه منگل با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر را پیشکش می کند.
ایالات متحده آمریکا و هند دیروز گفتند روی یک پیمان دفاعی توافق نمودند که باب فروش اسلحه مدرن و پیشرفته آمریکایی به هندوستان را باز می‌کند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون همچنان گفت هند دو محل را برای احداث دستگاه‌های تولید انرژی هسته‌ای آمریکایی در هندوستان تعیین نموده است. احداث این دستگاه‌های تولید انرژی هسته‌ای اولین اقدام عملی پیمان همکاری میباشد که سال گذشته میان هند و آمریکا امضا شد. اعلان قراردادهای اخیر توسط کلینتون وی را موفق به پیشرفت عظیم در جریان دیدارش از هند ساخته است. هدف از این دیدار خانم کلینتون از هند بهبود روابط آمریکا با هندوستان بوده و هم هدف آن تبارز تعهدات رئیس جمهور اوباما در مورد ظاهر شدن هند به حیث یکی از بازیگران عمده در صحنه بین المللی می باشد. کلینتون در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه هند اس ام کریشنا گفت ما تنها برای حفظ روابط نزدیک با هم کار نمی کنیم، بلکه برای گسترش و عمیق ساختن این روابط با هم کار می کنیم. کلینتون همچنان اعلان کرد که منموهن سینگ صدر اعظم هند دعوت رسمی واشنگتن را پذیرفته است و به تاریخ 24 نوامبر برای دیدار رسمی وارد واشنگتن می شود. یکی از مسائل عمده در این دیدار کلینتون از هندوستان اعلان این مسئله بود که دو طرف به امضای قرارداد مسما به نظارت از استفاده نهایی دست یافتند. این قرارداد به گفته خانم کلینتون راه را برای همکاری‌های بیشتر دفاعی میان دو کشور هموار می‌کند. این قرارداد بر اساس قانون آمریکا به واشنگتن اجازه می‌دهد استفاده اسلحه توسط هند را نظارت نموده و هم نگذارد که این اسلحه به دست دیگران بیفتد. انتظار می رود هند تا 5 سال آینده بیش از $30 میلیارد را در بخش مدرن سازی امور دفاعی خود که بخش عظیم آن ساخت روسیه می باشد مصرف کند. 1/3 این $30 میلیارد برای خرید 126 تیاره جنگی پیشرفته مصرف می شود.
باشندگان شهرهای بزرگ پاکستان از نبود برق و آب به مشکلات جدی روبرو شدند. بر اساس گزارش ها عده‌ای از مردم در شهرهای کراچی، لاهور و پشاور دست به تظاهرات زده و اکثر جاده ها برای ترافیک مسدود شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
باشندگان شهرهای بزرگ پاکستان کراچی، لاهور و پشاور از نبودن آب و برق شکایت دارند که باشندگان این شهرهای بزرگ در چند روز اخیر دست به مظاهرات وسیع زدند و آهسته آهسته این مظاهرات شکل خشونت آمیز را به خود اختیار نموده است. و روز سه‌شنبه باشندگان منطقه جنگ ایالت پنجاب از اثر مشکلات بی‌برقی در نتیجه تظاهرات وسیع یک قطار آهن را به آتش کشیدند. یک شهروند لاهور در ارتباط مشکلات پرچوی برق چنین میگوید: ریاست برق بدون اینکه پرچوی برق را اعلان نماید برای 5 ساعت متواتر برق را قطع می نماید که از نبودن برق کاروبار ما متاثر گردیده است. از سوی دیگر شهر بزرگ تجارتی کراچی نیز با بحران نبودن برق مواجه گردیده است و بارش های اخیر طوفانی زندگی مردم را در این شهر بیشتر متاثر نموده است. در شهر کراچی نیز مردم از نبودن پیهم آب و برق شکایت دارند. نایاب یک باشنده شهر کراچی در این ارتباط چنین میگوید: از نبودن آب و برق ما مشکلات روبرو هستیم. نه آب نوشیدنی پیدا می شود، نه هم آب برای مصارف دیگر خانه. این پرچوی برق ما را از زندگی بیزار ساخته است.
گزارش بود درباره بیبرقی های اخیر در پاکستان. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات امروز ما در همینجا به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. شام خوش داشته باشید. خدا نگهدار.